السلام علیکم، سهار مو په خیر. د بشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. نن د نه ورځ د کال 2015 د مارچ د میاشتې 13 نیټه او په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دي. زه منور شاه سره د خپل همکارانو د سلام پښتونخوا په دې اولنې غړې کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسي، د یمن د حالاتو په اړه د پاکستان موقف او قبایلي سیمو کې د بلدیاتي نظام غوښتنه د ځنې مهمو ریپورټونو موضوعات دي. د یو شمېر نورو ریپورټونو تر څنګ درته خوندورې سندرې هم وړاندې کوو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات تازه خبرونو ته. دا خبرونو سرټکی. نن د شمالي وزیرستان د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدنو لړۍ پیل کیږي. د افغانستان غزنی ولایت کې د سړک د غاړې ماین چاودنې وطنه عام وګړي وجلی دي. نن د نړۍ شپږ قوتونه او ایران د دغه هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه کومې لوزنامې ته د رسیدلو تیاریانې کوي. د خبرونو تفصیل. نن د بنو د کډوالو کیمپ نه د شمالي وزیرستان د کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدلو مرحله وار لړۍ شروع کیږي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویل چې د لړۍ د واپسۍ لپاره د سپینوان تحصیل د دریو کلو د 2280 کورنیو رجستریشن شوی دی. د چارواکو په وینا اولنۍ مرحله کې چې د نن نه تر څلورم اپریل پورې به جاري وي، پکې به د شامیری کلي د خلکو د واپسۍ عمل ترسره کیږي. بیا د څو ورځو وقفې نه پس به د 10 اپریل پورې د میرالی سپینوام کلی کډوال ستنول کیږي، او دا راز هغه نه څو ورځې پس به د ششی خیل بوبلی کلی خلکو د واپسۍ سلسله شروع شي چې د اپریل تر 24 نیټې به دوام ولري. د یادونې وړ ده چې د تیر کال جون د میاشتې په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نوم پوځي عملیات شروع شوي چې په نتیجه کې خوا او شا 100,000 خلک د دغه سیمې نه بې کوره شوي وو. پاکستان وایي ملګری ملتونه او د اسلامي همکاري تنظیم دی د یمن د شخړې د پرام نه حل لپاره خپل کردار ترسره کړي. د وزیر اعظم نواز شریف د دفتر نه بیګا جاری شوی یو بیان وایي چې د لړکی پرون د نواز شریف په مشرۍ د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو یو غونډه وشوه، او پکې دا فیصله وشوه چې د سعودي عرب د ځمکني سالمیت د حفاظت لپاره هر ډول مرستې ته تیار دي. بلخوا د دفاع وزیر خواجه آصف د غربي رسنیو هغه رپورټونه رد کړي چې ګنې پاکستانی جنگي جازونه په یمن کې د حوثي باغیانو خلاف هوایي بریدونو کې برخه اخلي. نوموړي پرون د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره خبرو کې وویل،
د ویلو تیرو سو کلونو راهیسې د منځني ختیځ په ډېری هیوادونو کې زموږ پوځیان د ټریننګ پروګرامونه پر مخ وړي، او په بیلابیلو خلیجي هیوادونو کې مو له 200 واخله تر 900 پورې پوځیان پراته دي. خو دا چې ګواکې موږ سعودي عربستان ته پوځیان جنګي الوتکې ورلیږلي چې د یمن په جګړه کې برخه واخلي، رښتیا نه دي او هیڅ حقیقت نه لري.
دا راز د خارجه چارو دفتر په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې د یمن نه د پاکستانیانو د ایستلو سلسله جاری ده چې په کې په سلګونو خلک تر دې د خپل هیواد ته رسیدلي. د خارجه چارو سیکرټري اعزاز چودري ویلي د یمن د حالاتو جاج اخیستلو لپاره د خارجه چارو د سلاکار سرتاج عزیز او خواجه آصف په شمول د اعلی چارواکو یو وفد نن د سعودي عرب دوره کوي. د افغانستان په غزنی ولایت کې پرون وخت د ماین په چاودنه کې وطن عام وګړي وجل شوې. د یاد ولایت د والی ویان شفیق ننګ د دې پیښې په حق لا بیګا مشال لري تو ویل،
د اندړ ورسوالۍ د الزی په سیمه کې په یو پلان کې ټول موټر باندې د سړک د غاړې ماین چاودنه کړې چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ و نفر شهیدان شوي دي. په شهیدانو کې درې مېرمنې، درې کوچني ماشومان او یو نارینه شامل.
تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې لا هم د دې پیښې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. بلخوا د افغانستان په شمالي برخه کې د ازبک وسلوالو یوې ډلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یعنی داعش سره بیعت اعلان کړې. د ازبک وسلوالو دغه ډله ځان د ازبکستان د اسلامي تحریک سره تړلې ګڼي. د مشال ریډیو خبري څانګې ته یو سړي چې ځان یې سادولا اورکنجي معرفي کړې پرون وویل چې د طالبانو مشر ملا عمر په تیرو 14 کلونو کې نه دی لیدل شوی او د اسلامي شریعت په اساس رهبر نه شي ګڼل کېدلی. د افغانستان امنیتی ادارو او وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مایکل کوخ پرون وویل چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ ته ژمن دی. مایکل کوخ پرون په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات وکړ او د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره یې د هغه هڅې وستایلې. د ارګ د مطبوعاتي دفتر نه پرون جاري شوې خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی غواړي چې د پاکستان سره د همکارۍ د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو اړیکې له پخواني پیچلي حالت وباسي. د امریکا د دفاعي چارو وزیر ایش کارټر د عرب لیگ په غونډه کې د سنی مشرانو لاړخه د یو ګډ پوځي ځواک جوړولو د منصوبې تایید کړی دی. د دې ځواک مقصد د سنی سخت دریزه اسلامي دولت وسلوالې ډلې او په یمن کې د ایران په لوا حوثي باغیانو خلاف کاروي کول دي. نوموړي پرون په نیویارک کې وویل د یو ګډ پوځي ځواک جوړولو منصوبه ښه خبره ده. په مصر کې د اتوار په ورځ د دغه لوزنامې اعلان ښایي چې سعودي عرب، مصر او د دوی اتحادیان د سیمه ییز بحرانونو د حل لپاره د پوځي مداخلې اراده لري، خو د سعودي عرب په مشرۍ د لسو سنی هیوادونو اتحاد لا د وړاندې نه په یمن کې د شیا حوثي باغیانو خلاف هوایي بریدونه شروع کړي دي. د نړۍ د شپږو قوتونو او ایران مذاکرات کوونکي د دغه هیواد د اټومي پروګرام په سر د خبرو اترو د اخیری پړاو تیاریانې کوي چې پکې د کومې لوزنامې چوکاټ ته د رسیدلو لپاره نن یعنی د مارچ 1 اخیری نیټه ده. په سویټزرلینډ کې روانې دغه خبرې د اخیری نیټې په رارسېدو توندې شوې دي. د نړۍ شپږ قوتونه روس، فرانس، برتانیا، جرمني، چین او امریکا د ایران نه دا باور ترلاسه کول غواړي چې تهران د اټومي وسلو جوړولو استعداد ترلاسه کولو هڅې نه کوي او د دې په بدل کې به په ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه پورته کړی شي. خو پرون یو غربي سفارتکار ویلي لا هم دا واضح نه ده چې د دې اخیری نیټې پورې به دواړه خواوې د لوزنامې چوکاټ ته ورسیږي او کنه. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو اولنې غړې سلام پختونخوا ته اغواګي په روانه خبرونه کې بعد سیمې د تازه حال تر څنګ واوري چې د نننا د شمالي وزیرستان د کډوالو خپلو سیمو ته د بیا ستنېدلو لړۍ شروع شوې ده. هلته څو ورځې وړاندې د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل کډوال خپلو سیمو ته د ستنېدلو نه پس څه غوښتنې لري؟
ما د مسافرانو لپاره د هر شي مرسته وکړي. کورونه یې هر څه یې ویران دي، اسکولونه ضرورت دی، هسپتالونه ضرورت دی، په موږ ډېره هر ځای مځکه زموږ ډېره شاړه پرته وه، دا کې ټویلونه ضرورت دی.
پاکستان وایي د یمن د شخړې د هوارولو لپاره به سیاسي او سفارتي هلې ځلې کوي. د افغانستان په غزنی ولایت کې د سړک غاړې ماین چاودنې و عام کسان وژلي دي. او په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د اعلان نه پس قبایلي ولس هم مطالبه کړې چې دې سیمو کې د هم د نور هیواد په سیر بلدیاتي انتخابات وکړي شي.
کوم سم د موږ د نور نظام چې څنګه دی کاکا قبایل له د پاکستان هیڅوی نو دغه د قانون نه ورولل شي.
د پختونخوا سیمې او د نړۍ د یو شمېر نورو ریپورټونو تر څنګ به خوندورې سندرې هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې د وختي اولی غړې سلام پختونخوا ته غوږی د خبرونه د ماخام شپږو بجو پورې جاری وي چې تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلې کتلې او لوستلې شي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه خبرونه کې هم مو چې درته وویل نن د شمالي وزیرستان د کډوالو خپل سیمو ته ستنېدلو لړۍ شروع کیږي. په دې کې دغه کډوال چې خو شاله لس لکه شمیرای خودل کې د لا زیاتره د بنو بکاخیل کیمپ کې مېش دی او دغلته په دغه کیمپ کې په بنو کې د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر هم دا وخت موجود دی. ورزو او دا غنه تاسو کو چې څه حالات دی. عمر دراز سهار بو په خیر راته وای چې دغلته څه حالات ګوري، څه تیاریان روان دي، څه زمکني راته پسترګو سي نه راته وای.
بالکل دا وخت دا د ایف آر بنو نیم قبایلی سیمه بکاخیل چېرته چې د شمالي وزیرستان او د بنو ترمنځ چې کومه پوله ده په دې باندې موجود یم. بکاخیل کیمپ چې کوم د کډوالو کیمپ دی، د سره جوخت په دې باندې یو بل کیمپ جوړ شوی دی چې په هغه کې نن د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسي چې کوم اوله مرحله ده هغه شروع کیږي. پولیټیکل انتظامیه تر مخه 1200 خاندانونه تحصیل سپین وان د شمالي وزیرستان تحصیل سپین وان چې کوم دي هغه رجسټر شوی دي هغې نوم لیکنه شوې ده چې په هغې کې درې کلي دي شامیری او ششی خیل بوبلی میرالی سپین وان دغه درې کلي دي دغه واپسي به د نن نه شروع شي خو په دې کې اول کلی چې کوم دی شامیری دغه باندې دغه سلسله شروع شي تر څلورم اپریل
پورې
دغه شوري وي سخت سیکورټي انتظام دي
دا راته کوای چې دغه سلسله به کله شروع کیږي لکه زمون خو اندازه دا و چې 9 بجې به شروع کیږي 9 بجې شونو صحیح نه کسانګه
بالکل زه بالکل په مقام موجود یم تر ته چې اوسه دوی ته رجسٹریشن کوم خاندانونو شوي دي کوم واپس لګلې شي هغه نه ګاډي ډک شوي دي سامانونه یې تیار دي د چې کوم د کور ولا کوم شران دي هغه التزی هغه د پاره چې کوم دونه ورکول کیږي په علاقه کې دره هیڅ د پاره او دوی ته کوم کرایه ورکول کیږي د ګاډو د پاره نور چې کوم دوی ته پر کی کوم خاص سامان دي د دوی د استعمال د پاره هغه ورکول کیږي او دغه سلسله د پاره چې بالکل تیار دي خو پر حال دا وځه نه ده چې دوی روان
شي
شروع کیږي ځکه چې چکو هارد ډیویژن چې کوم میجر جنرال اختر راو دی هغه اوس هم تر تدل دی هغه بری ته چنه وینا کوي هغه نه تاسو بیا دغه سلسله کې کوم
دی
او دا وخت کوم زنانه دي مشومان دي کوم خلک دي مشانيري چې کوم یو کله دی هغه سلسله
خلکو
تمام لري نه یو ول ورځ دا
سکیورټي
انتظامات شوی دي بنو نه تر پک
زمنګه خبريالو چې دغلته کې بنو بکخیل کیمپ کې موجود دي او د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسي عمل چې لا شروع شوی نه دی خو امکان لري چې ډیر زر شروع شي نو د اغنه به نور هم تازه حاله خلو چې دغه سلسله شروع شي او بیا پر مخ څنګه ځي بلې خواته د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکي وایي د باړې اکاخیلونه یې به کور شوی په سلګونه کورونه خپل کلو تاسو ته نکړي دي خو دا خلک چې دلته د پوزي عملیاتو جګړو له وجې د دوی کورونه دوی وای چې د جګړو له وجې او د پوزي عملیاتو له وجې د دوی کورونه سکولونه او هسپتالونه ویجاړ شوی دي د خلکو د حکومت نه بخنه غواړم د خلکو د حکومت نظر تر زره د پرمختیايي کارونو د شروع کولو غوښتنه کړې ده په دې حق لا د سیمینا د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری نور حال راکوي
د مارچ شلمې نیټې نه په اولنی پړاو کې د خیبر ایجنسۍ د باړې اکاخیلو قبیلې د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده او د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې تر اوسه څه د پاسه 4000 کورنۍ د باړې اکاخیلو سیمې ته ستنې شوې دي خو بیا د باړې اکاخیلو خلک وایي چې دلته د پوځي عملیاتو او جګړو په وخت د دوی کورونه تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه وران شوې دي او حکومت له پکار دي دلتا ترقیاتی کارونه پیل کړي او خلکو ته د ژوند بنیادی اسانتیا ویور کړي په دې حق لا د باړې اکاخیلو یو مشر حاجی سردار پردای مشال ریډیو توای
مو دار زای چې حکومت مسافر پر د هر شي منسته وکي کورونا یې هر څه ویران دي مو دا ډیر از د مزکم د مو ډیر شاله پرتا وا کسه په سونو جره بل دای شي په دا کې ټولنو ضرورت دی اسکولونو ضرورت دی اسپاټالونو ضرورت دی بر علاقه خراب پا مو ته جلی ضرورت ډیر سره کې کچا پرتی دی او تکلیف تکلیف ته دا په کور د چې مت دا وشي
او دا کاخیلو یو ځوان اسف نواز چې زده کوونکی دی وای چې دلته دی د تعلیم حاصلولو و درېدل لړۍ روانه کړی شي او تعلیمی ادارې دی جوړ کړی شي
پس زمونږ حکومت نه دا بل چې مونږ دلته کې څومره ماشومان دی هغه مخکینی خو چې کم دی هغه خاصم به تعلیم پاده شو اوس را روان چې کم نسل دی د لپاره مونږ دلته کې د کالجونو یونیورسيټو ضرورت زکه چې زمونږ خلک دلته شي غیله دوه سیټونه یا درې سیټونه او پیښور ریګه ورکې نو مونږ دا په کار دی حکومت ته چې دلته کې مونږ لا کالجونه جوړ کړي سکولونه جوړ کړي یونیورسيټي جوړ کړي او نور ترقیاتی کارونه وکړي
د اکاخیلو د کمی سرشتې مشر ګل میران د یادې سیمې د وسنی حالت په اړه وویل
کلی ته بوکړي خلکو لکه کلی پکې د کوم چې دامن تویلوړو د خلکو کلی مونات نه پاتې دا یې ختم کړی دي او به پکې نشته دی بجلی ستنې ختم کړی دي بجلی پکې نشته دی چې هر کور ضرورت پکې شته دی ځکه چې به بجلی سکولونه سپټولونه سرکه دا چې څه شری دا شر پستونو ختم کړی دی
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه بیا وای چې په باړه کې به په دوه مرحلو کې د بیا بحالی کارونه سرته رسولی شي او د دوی پوره مرسته بکوي
د دې لپاره په دوه مرحلو کې موږ کوششونه دي په پیله مرحله کې د سرویس ډیلیوري اغاز د سکول ورانوم ده خو چې په هغه کې تعلیم شروع شي په ټینټ کې شروع شي استاد راورسي کتابونه راورسي او په دویمه مرحله کې به د سکول واپس جوړ
جوړول دي دغه سیاستالونه او نور د خدماتو ادارې چې دي په دوه مرحلو کې به دا رسی پهلا مکه باندې ریهابلیټیشن کیږي او بلا کې به ریکنستراکشن کیږي ان شاء الله
یا د دیوچ په دیورستو کې باړه د خیبر ون فوزي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او اوس په اوس په تیرا برخه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات پیل کړي دي فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې د پروګرامونو ترتیب مو ورې د پاکستان د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ په سازمان غا کړی دی چې د یمن د کړکېچ په سیاسي هواري کې د مهم کردار ولوبوي. دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د حکومتي او پوځي مشرانو په یوه غونډه کې شوې ده. په دې حقله تفصیل زموږ خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
پاکستان وای د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د یمن روان کړکېچ د سیاسي حل لپاره خپل رغند رول لوبوي. د پاکستان حکومت دا غوښتنه د هیواد په پایتخت اسلام آباد کې د منځني ختیځ د روان سیاسي وضعیت د څېړلو لپاره په یوې بیړنۍ غونډه کې کړې چې پر نواز شریف سربیره پکې د پاکستان جګپړو سیاسي او پوځي مشرانو برخه اخیستې وه. د نواز شریف له دفتر د دوشنبې په ماښام په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې پاکستان به په هره بیه د سعودي عربستان د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوي، خو د دې ترڅنګ به په دې هیواد کې د روانو ستونزو د سوله ییز اواري لپاره د یو شمېر دوستو هیوادونو له مشرانو سره اړیکې هم ونیسي. بلخوا د پاکستان دولتي تلویزیون د دې هیواد د بهرنیو چارو د سکتر اعزاز احمد چودري په حواله وایي چې د سه شنبې په ورځ به د پاکستان د سیاسي او پوځي مشرانو یو جګپوړی پلاوی سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له مشرانو سره به په مهمو مسالو خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان یو دولتي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي پاکستان پریکړه کړې چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د عرب ائتلاف ملاتړ وکړي او خپل پوځیان په دې هیواد کې د یاغیانو پر خلاف د جګړې لپاره سعودي عربستان ته ولیږي. خو له بلې خوا بیا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دا راپورونه ردوي او وایي چې که څه هم پاکستان د سعودي عربستان د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع ته چمتو دی، خو تر اوسه یې د هیواد ته د سرتیرو او یا هم د جنګي الوتکو د ورلیږلو پریکړه نه ده کړې. د ویلو تیرو څو کلونو راهیسې د منځني ختیځ په ډیری هیوادونو کې زموږ پوځیان د ټریننګ پروګرامونه پر مخ وړي او په بیلابیلو خلیجي هیوادونو کې مو له 200 وخت تر 900 پورې پوځیان پراته دي. خو دا چې ګواکې موږ سعودي عربستان ته پوځیان جنګي الوتکې ورلیږلي چې د یمن په جګړه کې برخه واخلي رښتیا نه دي او هیڅ حقیقت نه لري. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان پوځي مقاماتو هم د سی این این راپورونه رد کړي چې وایي د دې هیواد جنګي الوتکو د عرب ائتلاف په لیکو کې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر مرکزونو بمباري کړې. د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسیم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د مارچ له 19 نیټې راهیسې په طایف کې د عرب او پاکستاني پوځیانو ګډ پوځي تمرینونه پیل شوي چې پکې 202 نوي پاکستاني پوځیان برخه لري. د سعودي عربستان حکومت د تېرې پنجشنبې ورځ راهیسې په یمن کې د ولسمشر عبدالرب منصور له حکومته د دفاع په هدف د حوثي یاغیانو پر اهدافو هوایي بریدونه پیل کړي چې لا تر دې دمه دوام لري. په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد په پیل شوو عملیاتو کې پر سعودي عربستان سربیره قطر، کویت، بحرین او متحده عرب امارات هم برخه لري او د دې ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتو د دغو یاغیانو په ضد له دغه ائتلاف سره د استخباراتي معلوماتو شریکولو او لوجستیکي مرستې اعلان هم کړی دی. د یادونې وړ ده چې پاکستان د سعودي عربستان له پخوانیو متحدینو څخه دی او دواړه هیوادونه خپلو کې نږدې پوځي او اقتصادي اړیکې لري.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د یمن حالات سړول دي او په دې کې د پاکستان موقف څه دی، خو پښتنه دا ده چې د یمن د سیاسي ناقلارۍ تر شا څه عوامل دي او دا چې په یمن کې څو وسلوالې ډلې دي او هلته د څه په سر جګړه روانه ده. دا موضوع په امیر ساحل په اسلام آباد کې د منځني ختیځ د چارو د کارپوه نجم الله برهاني سره څېړلې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې سعودي عرب او ملګرو هیوادونو یې په یمن ولې بمباري شروع کړې. خوای
وجه دا ده چې دغلته د یا مذهبه حوثیانو د یمن دولت د پلازمینې په شمول وو ولایت لاندې کړي دي، بلکې د دولت اکثره عسکري او مدني ټول کوم دفترونه او ودانی چې دې په ولکه کې دي د سعودي او خلیج د دولتونو د غواخ په سره ګوري چې دا غواکې نه یوازې د یمن لپاره غواخ دی بلکې د سیمې لپاره غواخ دی. د حوثیانو او سعودي عربستان ترمنځ په پوله باندې 2009 کې نښته هم شوې وه او هغه وخت کې هم سعودي ځینې سیمې د یمن چې د سعودي پولې ته نږدې دي په هغه وخت بمبار کړې وې او د دوی په حرکت کې چې سعودي عربستان په آن باندې د سعودي عربستان خاورې ته ورغورځولی وو هغه ور بند کړی وو.
اوس فعلاً په یمن کې څو ډلې داسې دي چې هغه د یمن له حکومت سره یې مخالفت و لکه حوثیان شو له دې سره هغه د علي عبدالله صالح پخوانی ولسمشر چې و د هغه ډلې په اړه هم ویل کېږي چې هغه هم وسلواله مبارزه کوي او القاعده هم هلته موجوده ده. دا درې واړه ډلې چې تاسو ګورئ نو د یمن حالات څنګه ارزوي او شننې څنګه کوي؟
همداسې دغلته ډېرې ډلې شته، د القاعده ډله او همدارز سلفي یو ډله ده چې هغه هم په ځینو سیمو کې د علي عبدالله صالح په وخت کې هم شتون درلود او بیا دغه د 2011 په کال کې کله د علي عبدالله صالح پر وړاندې یو ملي پاڅون رامنځته شو او عبدالله صالح 14 کلن واک یې له منځه یووړ، نو په دغه وخت کې د حوثیانو چې په شمال کې وجود درلود هغوی ته یوه موقع برابره شوه تر څو په دغه څلورو کالو کې خپل هغه وسلوال حرکت نور سیمو ته هم راوغځوي. همداراز د القاعده تنظیم کوم پاتې شونې چې هغه په دغه سیمو کې وو په یو راپور کې ویل شوي چې عبدالله صالح د هغوی سره هم اړیکې درلودې او غوښتل یې چې د هغوی مدد وغواړي تر څو دغه نوی رژیم چې د عبدالرب منصور هادی په مشرۍ باندې رامنځته شوی دا ناکامه دي.
برهانی صاحب، یو وروستۍ پوښتنه له تاسو دا کوم چې که څه هم تهران انکار کوي چې د حوثیانو ملاتړ کوي خو په ایران باندې دا تور پورې کیږي چې دوی د حوثیانو ملاتړ کړی دی او حوثیان نه دومره ځواکمن کړی دی په یمن کې، که دا فرض کړو چې ایران یې مرسته کوي نو د ایران ګټې څه دي او ایران ولې د حوثیانو مرسته به کوي؟
نو ایران رسمي باندې خپل شیعي خلافت یا شیعي اسلامي دولت واکمن کړي. ایران دغه ټوله سیمه کې دغه وړې ډلې ټپلې درلودې او لري چې اوس مهال واک رسېدلې دي. حوثیان په 1992 کې یو کوچنۍ ډله د حسین الحوثي په نامه لاس راولاړه شوه چې هغه ډېره وړه وه او پر شمال کې وجود درلود. هغه وخت کې د شباب المؤمنین په نامه بیا انصار الله شو او ورپسې بیا حوثي ډله وه. خو د ایران لوجستیک او وسلوال مرستو په مټ باندې دغه ډله په دغه لو کې ډېره رامخته شوه.
د یمن د نا ارامۍ په اړه مو د منځني ختیځ د چارو کارپوه نجم الله برهانی خبرې اورېدې چې دغلته لانجه په سر روانه ده، کومې وسلوالې ډلې دي او د کومو وسلوالو ډلو تر شا د کومو مبینه ملاتړو خبرې کیږي. د مشال ریډیو سره اوسئ.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا
او د ټویټر پته ده VOA ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او د ماخام په شپږو بجو چې د مشال خبرونه د 9 ساعته نه پس سرته ورسیږي هم په دې څپو به بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې هم اوریدل شئ. پته ده مشال ریډیو .com. دا راز مشال ریډیو سره تاسو د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری کېدلی شئ. ورزو یو بل ریپورت ته د افغانستان د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د عام وګړو په یو ګاډي د مان چاودن شوی چې پکې وته نه وجل شوی دی. په پیښه کې وجل شوی کسان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د سیمه د مشال ریډیو خبریال سید شاه سقیم یې په اړه تفصیل راکوي.
چاودن پرون ناوخته د شلګر پالیزو کلی کې د عامو وګړو پر یو موټر شوې ده چې پکې 8 تنه وژل شوي. په چاودنه کې 8 واړه وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي او د همدې کلي اوسېدونکي وو. د غزنی د والي ویاند شفیق ننګ وایي په پیښه کې وژل شوي کسان ښار ته راغلي وو او بیرته کور ته پر لاره وو چې موټر یې په ماین ختلی دی. دی وایي چاودنه قوي وه او په موټر کې سپاره ټول کسان یې هم هلته وژلی دي.
د اندړو ولسوالۍ د الزو په سیمه کې
په یو پلان کې ټول موټر باندې سړک د غاړې مې چاودنه کړې چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ یو نفر شهیدان شوی دی. په شهیدانو کې درې مېرمنې درې کوچني ماشومان او یو نارینه شامل کرلی چې په دغه پلان کوچ موټر کې وو. دوی د الیزي سیمې کې
د ننګ په خبره د سړک پر غاړه ماین طالب وسلوالو ځای پر ځای کړی وو او د عامو وګړو پر موټر چاودېدلی دی، خو تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. په اندړو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي، خو لا هم په عملیاتو کې ښکېلو غاړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه چا څه نه دی ویلي.
نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
د مشال ریډیو سروې خبرونه بعد نن ورځې په بازیګر کې نیخ په نیغه تاسو ته زموږ همکار مليحا امیرزاده وړاندې کوي. دا وخت د مشال ریډیو اولنۍ غړې سلام پښتونخوا ته غوږی او په سلام پښتونخوا کې ترتیب دا دی چې موږ تاسو ته سیمونه تازه حال درکو، معلوماتي او خبری ریپورټونه هم اورئ، خو د دې تر څنګه درته خوږی او خوندورې سندرې هم لرو. دا وخت د فیاض خیشکي دغه غزل ته وښی.
گرچا پیرت حدید تو ماتم دے گرچا پیرت حدید تو ماتم دے مسرا زما دخلی پختو غم دے مسرا زما دخلی پختو غم دے گرچا پیرت حدید تو ماتم دے چاپی رکھ خادی دکھ ماتم دے لہجے ظلم میں بنا مین نظار چتنم پتھر ہم پورا ہم قلم دے چتنم پتھر ہم پورا ہم قلم دے مسرا زما دخلی پختو غم دے مسرا زما دخلی پختو غم دے گرچا پیرت خادی دکھ ماتم دے گرچا پیرت خادی دکھ ماتم دے وطن ویني کو سه پسي ورزلي وطن ویني کو سه پسي ورزلي وطن ویني کو سه پسي ورزلي سړون کړه هر زونو دا علم دے ہر سونو دا علم دے مسرا زما دخلی پختو غم دے ما سارا زما دخلے پختو غم دے گر چا پی رکھ خادی دک ماتم دے
د مشال ریډیو خبرونه تا وګی چې درته پکې اولنې غړې کې اسلام پښتونخوا وړاندې کوو دغه د فیاض خشکی په غکه غزل بواوري ده د روانې غړې د مې تر رسیدلې پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې د خبرونو لنډی ست پام وکړي نن د بنو د کډوالو کیمپ نه د شمالي وزیرستان د کډوالو خپل کورونو ته ستنېدلو سلسله واره لړۍ شروع شوه د پولیټیکل انتظامی چارواکو ویلي چې د لړۍ د واپسې لپاره د سپینوان تحصیل د دریو کلو 2280 کورنیو رجستریشن شوې ده د یادونه وړ ده چې د تیر کال جون د میاشتې په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د ضرب ازب په نوم پوځي عملیاتو شروع کېدونه پاس دغه سیمې لخوا اوشه لس لکه خلک بې کوره شوي وو پاکستان وایي ملګري ملتونه او د اسلامي همکاري تنظیم دی د یمن د شخړې د پرم نه حل لپاره خپل کردار ترسره کوي د لړکې پرون د نواز شریف په مشرۍ کې اسلام آباد کې د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو یو غونډه وشوه په کې دا فیصله وشوه چې د سعودي عرب د ځمکني سالمیت د حفاظت لپاره هر ډول مرستې ته تیار دي د افغانستان په غزنی ولایت شلګرو سیمه د زوکلی کې پرون وخت د ماین په چاودنه کې وټن عام وګړي ودل شوې دي چارواکي وایي چې په وجه شو کې درې خزې درې ماشومان او یو سړی شامل دی او ټول دی به کورنۍ سره تعلق لري تر دې دمه کومه وسلواله ډلې په دې په خزې مواري نه لمنلې بلخوا د افغانستان په شمالي برخه کې د ازبک وسلوالو یوې ډلې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یعنی داعش سره بیعت اعلان کړی دی د افغانستان امنیتي ادارو او وسلوالو طالبانو تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي د امریکا د دفاعي چارو وزیر ایش کارټر د عرب لیگ په غونډه کې د سنی مشرانو لاړه خا د یو ګډ پوځي ځواک جوړولو د منصوبې تایید کړې ده د دې ځواک مقصد د سنی سختدري د اسلامي دولت وسلواله ډلې او په یمن کې د ایران په لور هوسی باغیانو خلاف کاروي کول دي او د نړۍ د شپږو قوتونو ویران مذاکرات کوونکی د دغه هیواد د اټومي پروګرام په سر د خبرو اترو د اخیری پړاو تیاریانې کوي چې پکې د کومې لوزنامې چوکاټ ته رسیدل لپاره نن یعنی د مارچ یو دیرشمه اخیری نیټه ده د خبرونو لنډیز مواورې د اوس پام وکړي چې د پاکستان کورونی ورسپانو خپل اداریو کې په کومو موضوعاتو لیکنې کړي دي اسلام آباد کې زموږ خبريالې رابع اکرم خان د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي
جنگ ورسپانو خپل اداري کې لیکي د یمن حالاتو لوجي ټول مشرقي وسطا کې د امن او سلامتۍ په اړه فکر زیات شوی دی او همدې لوجي د عرب لیگ په اجلاس کې د عرب ملکونو مشترکه فوج د جوړولو منظوري ورکړې شوې ده اداري وايي په یمن کې د درې سره پاکستانیانو ژوندونه په خطر کې دي چې د غي د راوستلو لپاره انتظامات روان دي د اداري په وینا پاکستان حکومت سعودي عرب ته باور ورکړی دی چې ورسره به مدد کوي خو داسې وخت کې چې خپل ملک هم تر هغه خلاف فیصله کوون جنگ روان دی د ملک تقریبا ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه سعودی عرب ته د فوج لیږلو حمایت نه کوي ادارې زیاتوي یمن کې خنه جنگی له وجې په مشرقي وسطا کې کم صورتحال پیدا شوی دی نو دینه د اسلامي ملکونو ترمنځ خپل منسي اختلافات هم مخې ته راغله نو په دې حالاتو کې دا خبره د اسلامي ملکونو خپل مفاد کې ده چې اغه یمن کې جنگ ودروي او د ملګرو ملتونو د لارې امن لپاره کار وکړي ادارې لیکي په دې لړ کې پاکستان او ترکی اهم کردار ادا کولی شي دواړه نور اسلامي ملکونه د خبرې تر اوسه شي چې د مسلې د حل لپاره ملګرو ملتونو سره رابطه وکړي ادارې اخیری کلی کې چې ملګرو ملتونو اسلامي ملکونو تنظیم OIC او د عرب لیگ د پلیټ فارم نه د جنگ پسې پکار ده چې د دې مسلې پر امن حل رو وستې شي مشرق ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې د پیښور په حیات آباد کې د استخباراتي ادارې یو اعلی افسر په وړم ورځ وژل شوی دی د دې پیښې تحقیقات به رئیسي خود هدفي وژنې دا پیښه په خپل ځای یو داسې حقیقت دی چې د هغې په مخنیوي کې ناکامي د چانه پټه نه ده ادارې وایي د یو حساس ادارې اعلی افسر که حیات آباد کې د ورځې محفوظ نه وي او ککړ خلک کامیابۍ سره وځي نو بیا د ترهګرۍ خلاف د هغه د خصوصي سکواډ څه فایده چې په حیات آباد کې په ظاهره پوره تیاری سره ښکاري ادارې مخکلي کې حیات آباد کې کلنګ هدفي وژنې او واړه جرمونو کې اضافه او ځینې غیر قانوني حلو سلو د علاقې خلکو لپاره مشکلات جوړ کړي دي او همدې له وجې خلک د حیات آباد نه روان دي او دا سلسله دومره زیاته شوې ده چې حیات آباد کې د سمکو نرخونه پریوتې دي ادارې اخیری کلی کې چې حیات آباد کې ځینو ځایونو په اړه دا خیال دی چې ترهګر او وسلوال د مرکزونه استعمالوي باید چې خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو محکمه دا ځایونه بند کړي چې نه صرف د مجرمانو د پناه ځایونه بند شي بلکې د علاقې خلکو ته به صفا ماحول واپس میلاو شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی نیشنل انټرسٹ مجلې په یو مقاله کې راغلی چې په دې ورستیو کې د پاکستان لخوا د شاهین دریم په نوم د میزایل ازموینه به د هند او پاکستان ترمنځ په دفاعي توازن اثر ونه لري، ځکه چې پاکستان لا د وړاندې نه دا ډول میزایلونه لري. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین په لور روانه ده او د ریپبلیکن ګوند غړو لا د وړاندې نه د امنیت په هکله سخت دریځ خپل کړی. افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو تر اوږد وخت پورې پاتې کېدل ممکن نشي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د اسرار عالم مومن نارو.
د نیشنل انټرسټ مجلې په یو مقاله کې راغلی دی پاکستان په دې وروستیو کې د ځمکې نه په ځمکه د نښویشتون کې شاهین دریم بیلیسټک میزایل ازموینه کړې. دا میزایل چې زیات نه زیات په 2.5 کیلومتره واټن کې خپل هدف په نښه کوي د اټومي وسلې وړلو صلاحیت لري. دا ادا کیږي چې له دې سره به په جنوب ایشیا کې د پاکستان ستراتیژیکي ژورتیا او د دفاع صلاحیت ته تقویت ترلاسه شي. د لنګدې د شاهین دریم میزایل د تجربې جاج اخیستل کیږي چې آیا دا به د پاکستان او هندوستان ترمنځ په دفاعي توازن کوم اغیز ولري او که څنګه. خو د هندوستان له نظر ښکاري داسې چې د پاکستان لخوا د شاهین دریم میزایل ازموینه به په حقیقت کې دومره اثر ونه لري، ځکه کله ستراتیژیکي پلوه وکتل شي نو له پاکستان سره له وړاندې موجودو شاهین دویم میزایل چې په 2.5 کیلومتره کې خپل هدف ویشتی شي د هندوستان ټول ښارونه په نښه کولی شي. همداراز شاهین دویم چې د اټومي وسلې د وړلو صلاحیت لري د هندوستان ټول ستراتیژیکي تنصیبات هم په نښه کولی شي. نو همدغه وجه ده چې له وړاندې د پاکستان دفاعي صلاحیت پوره و، خو دا ده چې شاهین دریم د بنګال په خلیج کې د هند سمندري بیړیو د ویشتو لپاره کارول کېدی شي، خو د هغې لپاره به پاکستان ته د یو مؤثر نظام ضرورت وي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا لږ تر لږه په روان کال کې په افغانستان کې د 9800 امریکایي ځواکونو پرېښودو پریکړه د هغه له وړاندې پلان څخه مختلفه ده، ځکه چې اوباما مخکې ویلي وو چې هغه به په افغانستان کې د روان کال تر پایه د موجوده ځواکونو څخه نیم په نیمه اوباسي. چارواکي وایي چې د طالبانو لخوا د ممکنه سپرلي عملیاتو شروع کېدو او د افغان ځواکونو د روانې روزنې له وجې امریکایي ولسمشر په خپل پخواني پلان کې د بدلون کولو پریکړه کړې. په مقاله کې راغلی دی د اوباما د دغه پریکړې مطلب بداوي چې هغه دوه پوځي مرکزونه به خلاص وي چې له کومې استخباراتي اداره او ځانګړي ځواکونه په کندهار، جنوبي افغانستان او نورو سیمو کې ډرون بریدونه او عملیات ترسره کوي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه افغان سیال ترمنځ تر لومړۍ غونډې وروسته اوباما یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې اوس هم هغه ژمن دی چې کله هغه په کال 2019 کې د ولسمشرۍ څوکۍ پرېږدي نو د امریکایي ځواکونو شمېره به تر زر پورې کموي. په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتي کمپین پر لور روانه ده، د ریپبلیکن ګوند غړو له وړاندې د سیکیورټۍ په مسله سخت دریځ خپل کړی. نو د اوباما لخوا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ویستو رفتار د ورو کولو پریکړې مقصد دا نه دی چې د نامعلوم وخته پورې به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په سر د دې هیواد او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د ممکنه لوزنامې لپاره نن اخیری نیټه ده او د لړکې په سویټزرلینډ کې د دواړو خواوو ترمنځ روانې خبرې اترې هم توندې شوې دي. غربي نړۍ اندېښنه لري چې ایران اټومي وسله جوړول غواړي، خو ایران د اندېښنې ردوي. د سویټزرلینډ د خبرو اترو په هکله د مشال ریډیو د مرکزي څانګې ریپورټر ته زموږ همکاره فرشته جلالزی وړاندې کوي.
یو غربي ډیپلومات پرون ویلي چې دا لا نه د څرګنده چې په دې خبرو کې شکیل لوري به له ټاکلي ضرب الاجل سره سم د یوې موافقې پر چوکاټ سلا شي. د ډیپلومات چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي چې تر ټولو ستر اختلاف پر دې دی چې د ایران اټومي پروګرام به تر لس کلن ځنډ وروسته تر کومه حده محدود وي. دا چې پر ایران د ملګرو ملتونو اقتصادي بندیزونه باید په څومره چټکۍ لري شي د اختلاف بله مسله ده، او پر دې هم موافقې ته لا نه دي رسیدلي چې که ایران خپل ژمنې عملي نه کړي یو وار بیا له بندیزونو سره مخامخ کېدلی شي که نه. د غربي ډیپلومات رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي که چیرې دې پوښتنو ته ځواب ونه لرو هیڅ ډول موافقه نشو کولای. داسې احساسېږي چې که کومه موافقه کېدونکې وي نو همدا یې وخت دی او اختلافات باید سره حل شي. داسې ګړی ده چې باید د هو یا نه ځواب ورکړ سي. دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سی این این تلویزیون ته ویلي چې پر هغو حساسو مسایلو به چې د موافقې مخنیوی کوي د دوشنبې د ورځې تر پایه خبرې جاري وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرستی ویاندي ماري هرف پر ټولو مذاکره کوونکو پرون غږ وکړ چې د پریکړو وخت رارسېدلی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر ویلي چې یو څه پرمختګ سوی خو په وروستیو شیبو کې ځینې ستونزې هم رامخکې شوې دي.
Bisher gut, aber das hängt im Weiteren natürlich davon ab, ob die
د اوس لپاره حالات ډېر ښه دی خو بدلېدلی سي، ځکه چې اختلافات شته او لا نه دي حل شوي. په راتلونکو څو ساعتونو کې به لا نږدې سو، خو زه په دې مذاکرو کې د لا زیات کړکېچ امکان هم نشم ردولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبې په ورځ نه مذاکرو ووت او مسکو ته ستون شو. د هغه ویاندي پرون وویل چې لاوروف به په هغه صورت کې چې د موافقې رښتینې امکانات ولیدل سي بېرته سویس ته ستون شي. خو په مذاکرو کې د روسیې د هیئت مشر سرګی ریابکوف ویلي چې خبرې ډېرې جدي شوې دي. اسرائیل چې په دې مذاکرو کې ګډون نه لري، یوار بیا له ایران سره د اټومي موافقې له خطرناکو پایلو خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل صدر اعظم په یمن کې د شیعه حوثي جنګیالو د ایران د ملاتړ ادعاو ته په اشاره ویلي داسې یو موافقه به د دې معنا ولري چې ایران ته د تشدد لپاره جایزه ورکول کېږي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې د طرحې جوړولو لپاره د مارچ یو دیرشمه وروستی مهلت ټاکل شوی دی. که چیرې دا پریکړه وشي، نړیوال قدرتونه او ایران به د جون د میاشتې تر پایه په وروستۍ پریکړه کار پیلوي.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
حجره
په درې نیمو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اورېده. د مشال د خبرونه چې هر ورځ یې تاسو نه ساته په پښتو ژبه اورېدلی شئ. د سلام پښتونخوا په دې غړي شروع کیږي د نه بجو نه او تر ماخام شپږو بجو پورې دوام لري. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه ک انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، نو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې تاسو خپل ویډیوګانې، نور ډېر معلومات او خوندور تصویرونه هم کتلی شي. د مشال سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری کېدلی شي. ورزو یو بل ریپورت ته، د افغانستان په شمال کې د ازبکانو یوې ډلې چې ځان د ازبکستان اسلامي غورزنګ سره تړلې ګڼي، د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش ته خپله وفاداري اعلان کړه. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې په دې اړه یو ریپورت برابر کړی چې د فرشته جلال زین یې اورو.
د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله د دې ډلې وغړي چې ځان یې سعدالله اورګنجي معرفي کړی، پرون ویلي چې د طالبانو مشر مولا عمر په تیرو دیارلسو کلونو کې نه دی لیدل شوی، نو د اسلامي شریعت پر اساس رهبر نشي ګڼل کېدلی. د دې عمله د اورګنجي په وینا د ازبکستان اسلامي تحریک تر دې وروسته مولا عمر نه مني. اورګنجي ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته بیعت کوي. دې ډلې د یوه افغان عسکر د سر پرې کولو ویډیو هم پر انټرنیټ خپره کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګه وایي د سعدالله اورګنجي په نوم د سړي ادعا کړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په روسیو کې په فاریاب کې د ازبکستان د اسلامي تحریک یو شمېر ښځینه غړي نیولي او دوی د غچ اخیستلو لپاره دیرش افغان عسکر برمته کړي دي. اورګنجي ویلي چې افغان حکومت د دیرش ښځو د تبادلې وړاندیز رد کړی، نو دوی د یوه عسکر سر غوڅ کړ او که یې غوښتنې ونه منل سي د پاتې کسانو سرونه به هم پرې کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ردوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د پولیسو هیڅ غړی هم له کومې تروریستي ډلې سره برمته نه دی. افغان امنیتي چارواکو تر اوسه په شمال کې د دې ډلې د ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا کانګرس ته په خپله وروستۍ وینا کې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې له فعالیته اندېښنه څرګنده کړه. ولسمشر غنی له امریکا ژغ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل تروریستي ډلو له بېلابېلو لارو پر افغانستان تمرکز زیات کړی دی.
پام کوا جال ور سره دی
خبرونا او فریادونا
وزمانا اخرستی ماناو
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی برگ
حاکم صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه 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 قدرت وای دی میو چې پام کا
د مشال لړیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
د مشال ریډیو د نن ورځې په خبرونو کې نن هم د نهې ورځ ده او په راروانه ګړۍ کې به درته دغه طنزیه خبرونه وړاندې کوو. د روانې ګړۍ سلسله کې دا وخت یو بله سندره هم تاسو ته لرو د صادق افریدی په غږ کې. راځئ چې په ګډه وارو. د مشال ریډیو اولنۍ ګړۍ سلام پښتونخوا ته غوږی چې پکې مو درته د صادق افریدی په غږ کې دغه خپل کلام وړاندې کوو. راځو د ریپورټونو سلسلې ته. د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غړي وایي د نور هیواد په څیر د دلته هم بلدیاتي بوټونه وشي چې دا راز قبایلي ولس هم خپلې مسلې د مقامي حکومتونو د لارې د هوارولو جوګه شي. د قبایلي ولس د غوښتنو او دې لړ کې د قانونی خوندونو په اړه د اسلام آباد نا زمون خبريال ریاض مساخیل دا ریپورت را لګل چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
په داسې حال کې چې د کنټونمنټ بورډز په ګډون ټول ملک کې د بلدیاتي وټونو خبرې روانې دي او دغه لړکې سپریم کورټ ته د صوبو لخوا ختمي تاریخونه هم ورکړی شوي دي. د قبایلي سیمو اولس غواړي دوی د هم په کامي بهیر کې شامل کړي شي او دلته د هم بلدیاتي وټونه وشي چې دا شان وړې وړې مسلې د دوی په درشل حل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسۍ نه د کامي اسمبلې پخوانی غړي او د جماعت اسلامي د فاټا امیر هارون رشید وینا وه، پاکستان جوړېدو نه تر اوسه پورې قبایلو سره ناانصافي روانه ده. دیوائی
وفات عوامو ته دی حق ورکړی شي او در یو سیستم او نظام ورکړی شي او بلدیاتی ادارې چې دا یو ډیر لوی اهمیت لري په امور مملکت کې په کار سرکار کې د عوامو شمولیت، نو فلفور د وفات اکیوم د بلدیاتی انتخاباتو د لوکل باډیز انتخاباتو اعلان وشي چې د وفات عوام هم ځان له ادارې جوړ کړي چې د وفات د عوامو په دې مشکلاتو کې کمی وشي.
همداراز د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي سیاسي او سماجي کارکون رحمان افریدی وایي بلدیاتی نظام تر ټولو زیات د قبایلو ضرورت دی. هغه کوم وجوهات دي چې تر دې دمه بلدیتی نظام قبایلی سیمو ته غځېدو ته نه پرېږدي؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا لایرز فورم مشر او وکیل اعجاز مومند وی دا وخت د قبایلی سیمو ټول واک اختیار د پولیټیکل انتظامیه په لاس کې دی او تر سوچې دوی نه دا اختیار نوی غستل شوی دلته بلدیاتی نظام د وخت او پیسو تاوان دی. دی زیاتوی
فاټا کې کچته د بلدیاتی سیستم خبره راشي نو ال سیستم چې کوم دی هغه پولیټیکل اډمنستریشن دی. نو بلدیاتی سیستم چې کوم دی دا د دغه سړی دغه اډمنستریشن انډر راځي، چې د بجټ د ټول احکامات ریکوایرمنټس او ټول چې دی دا د دغه اډمنستریشن لاندې راځي. په دې وجه بلدیاتی سیستم په فاټا کې هغه څه نه امپلیمنت کیږي سم چې په سیټل کې کیږي. اوس چې دغه لپاره به آئینی ترمیم لازمن ضروری وي او هغه آئینی ترمیم چې کوم دی هغه په آرټیکل 247 کې کیږي.
موجوده حالاتو کې د بلدیاتی نظام د حیثیت او آرټیکل 227 کې د ترمیم د طریقې کار او منظوره په اړه د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی ممبر او د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړي شابودین خان وینا وا
تر څو چې آرټیکل 247 ختم شوی نه د دې کمپلیټ الیمینیشن نه شوی د بلدیاتی انتخاباتو به صرف دومره وشي چې زاړه ملکان چې لاړه د هغې ریپلیسمنټ به وشي، نوي ملکان به راشي. دا ټو تھرډ میجارټي باندې به کیږي. زه دا یقین لرم چې د ایم کیو ایم نه والا تر د مسلم لیگ پیپلز پارټۍ جې یو آی سوره پارټیانې چې دي هغه په اسمبلی کې دنده دي د پی ټی آی پورې، دا به دي ان شاء الله دا ټول سیاسي ګوندونه به دې حمایت کوي.
د دې په خبره قبایلی سیمو کې د بدلون وخت راغلی دی او دغه لړکې به موږ د صوبې حیثیت ترلاسه کولو لپاره هم هلې ځلې شروع کوو چې دا شان قبایلو ته هم خپل شناخت ملو شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نومیالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی په خیبر پختونخوا کې د خزینه کارکونکو لپاره یو غیر سرکاري ادارې یو یونین جوړ کړی دی چې مقصد یې دغه خزو لپاره اسانتیاوې پیدا کول دي. د دې ادارې د وینا تر مخه په دې یونین کې په هر برخه کې کارکونکو خزو ته ځای ورکړل شوی دی چې پکې دوی د خپلو مشکلاتو په هکله غږ پورته کولی شي. په دې هکله تفصیل د رابع اکرم خان ریپورت کې اورو.
یو غیر سرکاري ادارې لخوا د خیبر پختونخوا په تاریخ کې په وړومبي ځل د ژوند په مختلفو شعبو کې د ښځو حقونو لپاره د ښځو خپل یونین جوړ کړی شوی دی. د هوا د لور په نوم د ښځو خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې مشره خورشید بانو وایي چې خیبر پختونخوا کې ښځې په مختلفو شعبو کې کار کوي، خو د کار په ځای کې د هغې د مسلو د حل لپاره د زنانو د نمایندګۍ مسله ده. د دې په وینا چې د ښځو د یونین لپاره دوی د ژوند د هرې شعبې زنانو سره رابطه کړې ده چې پکې په کورونو کې د کار کوونکي کې زنانونه واخلي. د طب شعبې نرسنګ دفترونو کې کار کوونکي وکیلانې او زده کوونکي د دې یونین برخه دي. خورشید بانو وایي
ورکړه بالکل پته نه وي چې مینجمنټ سره څنګه ملاو کیږي، خپل د ډیمانډ څنګه هغه پورې کړي، او د څه طریقه د پروټیسټ څه طریقه د رول اینډ ریګولیشن د منځه کې څه صحیح طریقه ده چې موږ مینجمنټ او د خپل ورکر منځه شو داسې پل جوړ کړو چې هغه پس خپل حقوق خبر کولی شي.
غیر سرکاري ادارې د هوا لور په وینا چې دوی به خصو ته په دې لړکی تربیت هم ورکوي او هر کال پس به د دې انتخابات هم کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د خصو یونین جوړولو په اړه د خیبر پښتونخوا د ټولنې خیر خیګړې او د زنانو د ترقی محکمې پخوانی وزیره او موجوده سینیټر ستاره ایاز وایي چې هغه د دې اقدام ستاینه کوي او هغه د خیبر پښتونخوا په زنانو کې دومره توان ویني چې هغې خپلو حقونو لبه اوس په مؤثره توګه آواز اوچتولی شي.
قوانین زمونږ سره څومره ډیر دي، خو هغه تا پر نه امپلیمنٹ کیږي، نو کدی هغه یونین جوړ شي نه هغه قوانین به هم هغه خپل کوشش کوي چې امپلیمنٹ شي. څنګه چې زمونږ کمی زنانه بهر کورونه نه وزي کار کوي، د هغې دپاره که هغې باندې څوک سختی کوي یا بیجا تنگول کوي، نو هغه باغی باندې هغه قانون موجود دی. لا تر اوسه هغه تا پر لکه خلکو نه دی امپلیمنٹ کړی، نو که دا یونین جوړ شو نو ډېره به هغې سره د دې قوانینو فائدې به هم خلکو ته ورسیږي.
د خصو د دې ځانګړي یونین افتتاح به را روانه میاشت په پېښور کې په باقاعده توګه کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.